ډیره زیاته مننه ستار فروغ دوستانو اشپګنی مې بجې شوې دي. دا نیم ساعته خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کې ورچې افغان حکومت وي د مارچ په لومړۍ ونۍ کې بل طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي. په همدې اړه د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه هم اخلو. او دا هم ورچې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وی چې که پولیس له خلکو سره ښه چلند وکړي نو پر حکومت به د خلکو باور زیات کړي. خو له هر څه مخکې د افغانستان او د دې سات د نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري اورو.
سر کې پام وکړئ چې څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د حکومت اجرایی رئیس لمنه چارواکو غوښتل چې د خلکو لپاره د ښه خدمت په هدف خپل مسؤلیت پر ځای کړي او دنده شخصي امتیاز ونه ګڼي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د 40,000 کډوالو د راټولېدو له امله انتقاد وکړ. د امریکا د متحدو ایالتونو په 14 ایالتونو کې نن سیشن بیچ یو ځانګړی او فوق العاده ورځ نومول شوې. رای ورکوونکي د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکوي. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایی رئیس لمنه چارواکو غوښتل چې د خلکو لپاره د ښه خدمت په هدف خپل مسؤلیت پر ځای کړي او دنده شخصي امتیاز ونه ګڼي. عبدالله دا څرګندونې نن د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرنس کې وکړې. عبدالله دغراز وویل چې د امنیت په ټینګښت کې خلک په خپلو پولیسو او پولیس باید په خلکو باور ولري. د هغه په وینا افغان پولیس په اوس وخت کې د خلکو د امنیت ترڅنګ د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. د افغانستان حکومت هڅه پیل کړي چې په هیواد کې د څارندوی فرهنګ یو ځل بیا دود کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي څارندویان به په هیواد کې د ملي اردو پولیسو او نورو حکومتي مامورینو په څیر د خلکو خدمت کوي. د دې وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال سادات په دې اړه نن په یوې خبري غونډه کې وویل
سرندوی افغانستان باز هم در
سرندویان په افغانستان کې د پراختیا په حال کې دي او په نور ولایتونو کې به هم سرندوی رامنځته کړو چې د محل په بلخ، هرات او جلال آباد کې کار روان دی. اوس خوست، پکتیا، کندهار، بدخشان او نور ولایتونو ته په حرکت کې یو.
بدخشان به دیګه ولایت
سرندویان په 2017 کال کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې رامنځته شوی وو او په اوس وخت کې پر رضاکارانه ډول د پارسا افغان محصیل ختم ویلېږي. د اورزګان چارواکي د دې ولایت له یوې ناامنې سیمې د شاوخوا سلو افغان پولیسو او سرتیرو د وتلو خبره کوي. د اورزګان د والي ویاند محمد نایاب وویل دغه ځواکونه د شهید حساس ولسوالۍ له دوو پوستو د تېرې ورځې سختو جګړو په نتیجه کې پشا شوي دي. هغه وویل وتلي ځواکونه په بله دهرود ولسوالۍ کې ځای په ځای شوي. طالبانو وویل چې د افغان ځواکونو له وتلو وروسته دوی پر سیمې د یخدان پر کلي خپله ولکه ټینګه کړې ده. نایبي ویلي چې په دهرود ولسوالۍ کې د زیاتو ځواکونو د ځای په ځای کولو لپاره به له څنګلورو نورو ولسوالیو هم پولیس او سرتیري دې ولسوالۍ ته واستول شي. د هغه په وینا په اورزګان کې د اردو په تشکیل کې شاوخوا زر سرتیري او د پولیسو په تشکیل کې په سلګونو پولیس کم دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې ولس کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې دوه ورځې مخکې پیل شوي وو او نن پای ته ورسېدل د وسلوالو یو تن مړ او دوه تنه ټپیان شوي او لس برمته کلیوال هم د هغوی له منګولو خلاص شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي که چیرې په ولایتونو کې شخړې پای ته ونه رسیږي په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي. د دې وزارت ویاند مجیب مهرداد نن ازادي راډیو ته وویل چې په اوس وخت کې د هیواد په ناامنو سیمو کې له 200 زیات ښوونځي تړل شوي دي.
اگر جنگ ادامه پیدا بکنه طبیعي است که این نگرانی وجود داره که مکاتب بسته شمارش بالا بره.
د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو کلونو کې د بندو ښوونځیو شمېر 450 تر منځ خو د روان کال په وروستیو کې دا شمېره لوړه شوې ده. پاکستان د پولیسو د هغه پخواني اعدام شوي افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 کال کې یو والي وژلی و. چارواکو وویل دغه احتیاطي اقدامات د دې لپاره کیږي چې د ملک ممتاز قادري پلویان شخړو ته لمن ونه وهي. ټاکل شوی چې د هغه مړی نن په راولپنډۍ کې خاورو ته وسپارل شي. قادری پرون په دار وزړل شو چې د کار د پاکستان په یو شمیر خارونو کې چې پکې یو شمیر مذهبي شخصیتونو، سیاسي مشرانو او سخت دریځو ډلو په ښکاره د هغه ملاتړ کړی او خلک د مظاهرو لپاره واټونو ته راوهیستل. قادری هغه مهال د ساتونکو دنده لرله چې د 2011 میلادي کال په جنوري کې د پنجاب والي سلمان تاثیر په ډزو وواژه. هغه د پاکستان د مقدساتو په سختو قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د 40,000 کډوالو د راټولېدو له امله انتقاد وکړ او ویل چې حکومتونه د کډوالۍ ستونزې ته د حل لارې په موندلو کې په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نویو محدودیتونو په وضع کولو سره له قانون څخه سرغړونه کوي. د یونیسیار د اداري ویان ادریان ادواردز خبرداری ورکړ چې اروپا له داسې یو بشري بحران سره مخامخ ده چې په خپله یې ایجاد کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د روان 2016 میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې 131,340 کډوال د مدیترانې له لارې اروپا ته رسېدلي چې دا د ټولو هغو کډوالو له شمېرې اوړي چې د 2015 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې ځانونه اروپا ته رسولي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن خبرداری ورکړ چې د کیمیایي وسلو ترورزم زموږ په اثر کې د یو تریخ حقیقت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. د سویس په ژنیو کې د وسلو د مخنیوي کنفرانس ته په وینا کې لاوروف وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو په غونډه کې د تروریستي ډلو لخوا د احتمالي کیمیایي وسلو د بریدونو د ګواښ د مخنیوي لپاره په نوې موافقې خبرې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو په دیارلس ایالاتونو کې نن سه شنبه چې یو ځانګړی یا فوق العاده ورځ نومول شوې رایه ورکوونکي د رایو مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوي. ډیموکراتان په یولس ایالاتونو کې د مخکښ هیلري کلینټن او سناتور برني ساندرز ترمنځ یو غوره کوي. جمهوري غوښتونکو بیا په دغو یولس ایالاتونو سربیره الاسکا او ویمنګ کې د 15 کاندیدانو په منځ کې د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوي. د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ بل تگزاس پرته په نورو ټولو ایالتونو کې فوق العاده سیشن بي دی ورځ په انتخاباتو کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوری څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. تاسې د ازادي راډیو مخامنه خبري مجله اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د روان مارچ میاشت په لومړۍ ونی کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې کیږي. د چارو کارپوهان وی چې کېدای شي په لسم د مارچ دا مذاکرات په اسلام آباد کې وشي.
دا چې لیکي چې د دې مارچ میاشت تر لسم میل به دغه ناشته په اسلام آباد کې ترسره کیږي.
د افغان حکومت اجرایه مشر وایي پولیس باید له خلکو سره ښه چلند وکړي او د دواړو ترمنځ تفاهم پر حکومت د خلکو باور زیاتوي. په هغه وزارت وایي روان لمریز کال په هیواد کې د تړل شوو ښوونځیو شمیر له 400 ته پورته شوی دی. دا نور ریپورټونو سربیره دا هم اوري چې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو غواړي چې د بشر حقونو ته په احترام له افغان کډوالو سره تبعیزي چلند ونه کړي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې د روان مارچ میاشت په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي. افغان حکومت ډاډ ورکوي چې طالبان هم د سولې خبرو ته لیواله دي، خو د چارو څېړونکي بیا په دومره لنډه موده کې د ټولو وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکرات ناممکنه ګڼي. قسیم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
سره له دې چې طالبانو دا نه دی ویلي چې له افغان حکومت سره به د روانې میاشتې په لومړۍ کې مخامخ خبرو ته کښېني، خو افغان حکومت په ټاکل سوي وخت دغو خبرو ته تمه څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې په څلورم پړاو کې پر دې هوکړه وسوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي.
ما انتظار داریم این دور اول گفتگوهای مستقیم در هفته اول
ماه دیوی. موږ انتظار لرو چې د مخامخ خبرو لمړی پړاو د روان کال د مارچ میاشتې په لمړی یونی اسلام آباد کې ترسره شي. د همژغی څلور اړخیزه ډله د څلور میناستې را په دې خوا په دې برخه کې پر جزئیاتو کار کوي. د افغان حکومت استازو لمړی ځل د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې له طالبانو سره په پاکستان کې مخامخ خبرې وکړې چې وروسته بیا د دغې ډلې د مخکینی مشر ملا عمر د مرګ له خبر سره د لړۍ وځنډېده. تر هغې له وروسته د ملي وحدت حکومت د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې چې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین غړي دي، یو وار بیا له طالبانو سره د خبرو هڅې پیل کړې، خو پښتنه دا ده چې آیا طالبان به اوس بیا حاضر سي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل،
زه دا بیا هم ردوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی. طبعا هغه فضا چې کوم اخوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعده فضا په دوی ګټه واخلي.
د طالبان استازو د روان کال د جنوري په درویشتمه د قطر په غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش مؤسسې جوړه کړې وه، د سولې د مخامخ خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړل. له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل، له تور لیسته د طالب مشرانو ایستل، او پر اساسي قانون بحث له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو اساسي شرطونه دي. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان سبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل چې دوی اوس هم په پګواش کې د وړاندې سوو شرطونو پر عملي کېدو ټینګار کوي. اخو د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څیړونکی حکمت الله اعظمي وایي دا به ګرانه وي چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي. ښاغلی اعظمي لامل داسې بیان کړ،
دغه مختلفې ډلې نه غواړي چې په یو وخت کې په یو میز باندې د افغانستان د دولت د نمائندګانو سره کښینی. د طالبانو هڅه دا ده چې دوی مثلا مختلف ډلې په مختلف وختونو کې د افغان دولت پلاوی سره کښینی او خپل غوښتنې یعنی مطرح کړي.
له دې وړاندې د سولې عالي شورا ویل و چې حکومت حاضر دی له بېلابېلو ډلو سره د هغوی د غوښتنې له مخې د سولې خبرې پیل کړي، خو په ټوله کې خلک او د چارو کارپوهان له دغه بهیر سره د سترو نړیوالو ځواکونو لکه چین او امریکا شکلتیا ته خوشبینه دي، او وایي چې دا به نړیوال اړ کړي څو د افغانستان روان کړکېچ ته یو د حل لاره پیدا کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت وایي په روانه مارچ میاشت کې او د دې مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به له طالبانو سره د سولې خبرې کېږي. احمد شیبر د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او خبریال سمی یوسفزي څخه په همدې اړه پوښتنې کړې دي، او په سر کې پوښتلی چې دا خبرې اترې د هغه په د معلوماتو له مخې کله پیلېږي او په څه ډول به دا پروسه مخکې ځي.
دا څه فکر کېدو چې دغه مذاکرات شاید په لومړیو کې خو د یعنی نن یا سبا پیل شوی وای، خو د دې لپاره چې یو بهتره طریقې سره د مذاکراتي عمل په مخ لاړ شي، او دوی اوس هم په دې امید دي چې طالبانو نه زیات کسان او اشخاص دغه مذاکراتو ته راشي، نو داسې بریښي چې د دې مارچ په میاشتې تر لسمې یعنی په راتلونکو اتو نهو ورځو کې به دغه ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي، او دغه ناسته کې طبیعي خبره ده چې پاکستان کومه وعده کړې ده چې یو شمېر طالبان مشران به راځي او دغه مذاکراتو کې به برخه اخلي، خو تر اوسه پورې دا نه څرګنده نه ده چې دغه مشران راځي دا به د کومې سطحې وي، د څومره رتبه خواندان به وي، د طالبانو په لیکو کې څوک به وي.
یوسف صاحب، تاسو ویل چې تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې کوم کسان په دې خبرو کې برخه اخلي د طالبانو له لوري. کوم راپورونه چې لرو د افغانستان حکومت د لسو کسانو لیست اسلام آباد ته سپارلې ده څو همدغه لس مشخص کسان دې خبرو ته چمتو کړي؟
زما په خیال افغان حکومت هم د مذاکراتو کې نږدې کېږي، هغوی طرف ته هم مشکلات زیاتېږي. هغوی مشکل دا ده چې هغوی افغان حکومت پالیسی دا ده چې موږ د پاکستان صلح غواړو او پاکستان باید طالب مذاکراتو ته حاضر کړي. بل طرف ته افغان طالبان دا د دین سخت حساسیت ښیي، هغوی په دې پوهیږي چې هر څومره افغان طالبان د پاکستان نوم ورپورې تړل کېږي، هغومره که دوی یو سیاسي ډګر ته داخلیږي د دوی دپاره به په آینده کې د دغه نوم او الزام نه وتل ناممکن وي. نو څومره چې زموږ معلومات دي طالبان د پخوا په نسبت اوس دریز ډېر نرم سوی ده، هغوی غواړي چې مستقیما د افغان دولت سره خبرې وکړي، او بل طرف افغان حکومت په دې وخت کې بیا دا وایي چې نه موږ پاکستان سره خبرې کوو. نو له دې امله پاکستان سره د دې چې افغان حکومت هم په دې پوهېږي چې هر هغه څه چې دوی لستونه ورکوي یا غوښتنې کوي د پاکستان نه، هغه پاکستان په طالبانو باندې عملي کولای نشي، او بل طرف ته په دغه حساس وخت کې پاکستان هم نشي کولای چې طالبان د لاس ورکړي او نه یې هم دومره زور ور باندې رسیږي چې هغه څه وکړي کوم چې افغان حکومت غوښتنه کوي.
دا سیاسي چارو کارپوه سامي یوسف زیو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د څرنګوالي او داسې د خبرې به کله او چیرته ترسره کیږي په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د امنیت لپاره د پولیسو او خلکو ترمنځ همکاري مهمه ګڼي، وایي چې دا کار به پر پولیسو او په مجموع کې پر حکومت د خلکو باور زیات کړي. عبدالله عبدالله دا خبرې د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د افغانستان د ولس او پولیسو ترمنځ د همکاریو تر نامه لاندې د خلکو د استازیو او د پولیس د چارواکو په ناسته کې وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي له پولیس سره د خلکو د مرستو جلبولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي جوړه کړې او پلي کېدو ته تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر رپورٹ کې اورو.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له پولیسو څخه د خلکو ملاتړ امنیتي ځواکونه پیاوړي کوي او دغه ګډه همکاري به په لږه موده کې د امنیت د ټینګښت سبب شي. ښاغلی عبدالله دا خبره د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ولس او پولیسو ترمنځ د همکاریو تر نامه لاندې د ولایتونو د استازیو او د پولیسو د مسؤلینو په ګډه دوه ورځنۍ مشورتي ناسته کې وکړه.
تامین امنیت تنها یک مقوله نظامی یا تخنیکی نیست، ارتباط مستقیم داره.
د امنیت ټینګښت یوازې یوه نظامی یا تخنیکی مقوله نه ده، دا مسله د امنیتي ارګانونو او خلکو مستقیمو اړیکو سره تړلې ده. د سولې په ټینګښت کې د خلکو رول هغه وخت اغیزمن تمامیږي چې خلک پر امنیتي ځواکونو باور ولري. ستاسو مشورې باید په ملي سطحه مطرح شي، ځکه چې پولیس د خلکو له همکارۍ پرته نشي بریالي کېدای.
اجرائیه رئیس دا هم وویل اوس مهال ملي او سیمه ایز پولیس له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو بوخت دي او د خلکو دنده هم ده چې د ناوړه پیښو په مخنیوي کې له پولیسو سره د ځان، کورنۍ او ټولنې د ژغورنې په مقصد اطلاعاتي او داسې نورې مرستې وکړي. د هیله خو ده چې په دې مشورتي ناستې کې به دې نتیجې ته ورسیږي چې خلک د پولیسو مټی دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د ملي پولیسو تر څنګ سیمه ایز پولیس د امنیت د ټینګښت لپاره پر دندو بوخت دي. د افغانستان د ولس او پولیسو ترمنځ د همکارۍ تر نامه لاندې په ناسته کې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان وویل چې د هیواد د خلکو مختلف قشرونه کولی شي چې د خپلو مشورو، وړاندیزونو، اطلاعاتو او انتقادونو له لارې له ملي پولیسو سره مرستې وکړي. ښاغلی رحمان وویل سیمه ایز پولیس بله مرسته ده چې خلک یې له حکومت سره کوي.
پلیس مردمی یک بخش مهم دیگر تشکیلاتی وزارت امور داخله می باشد.
سیمه ایز پلیس د کورنیو چارو وزارت د تشکیلاتو یوه بله مهمه برخه ده. دا تشکیل د روانو شرایطو په پام کې نیولو سره د نړیوالې ټولنې په همکارۍ رامنځته شوی. د کورنیو چارو وزارت دا موضوع په لس کلنه ستراتیژیک شامل کړي او غواړي چې پولیس پیاوړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ځینو سیمو کې خلک وایي چې سیمه ایز پولیس په ځینو حالاتو کې پخپله د ناامنیو او جرمونو سبب کیږي. دوی وایي دغه ځواک مخکې له دې چې پر دندو وګمارل شي باید وروزل شي او د هیواد ټول نافذ قوانین ورته تشریح شي. خلک دا هم وایي امنیتي ځواکونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه وڅاري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د پوهنې وزارت وایي روان لمریز کال په هیواد کې د تړل شویو ښوونځیو شمیر له 400 ته پورته شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي د ناامنیو د زیاتېدو له کبله د ښوونځي تړل شوي دي. په ورته وخت کې د قلم لارې په نوم ټولنه بیا د پوهنې وزارت لخوا د تړل شویو ښوونځیو په اړه ورکړل شوي ارقام ناسم بولي او وایي دا مهال په هیواد کې 1500 ښوونځي تړل شوي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغانان له کلونو راهیسې د جګړې درنه قرباني ورکوي، د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د ناامنیو د ډیریدو له کبله د تړل شویو ښوونځیو شمیر زیات شوی دی. د پوهنې وزارت ویاند مجیب مرداد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ارزونو له مخې په 1994 کال کې په هیواد کې د تړل شویو ښوونځیو شمیر له 400 څخه 200 ته پورته شوی دی. ښاغلی مهرداد وایي که په 1995 کال کې هم جګړې زور واخلي، د دې امکان شته چې د تړل شویو ښوونځیو شمیر نور هم زیات شي.
متاسفانه روان جګړه په افغانستان ډیر بد تاثیر پر معارف باندې اچولی دی. هغه ځای چې جګړه وي خامخا زموږ مکاتب بسته کیږي. هغه مکتبونه شمیر چې پرون کال بسته و زیاتره تر 200 زیاتره و. کله چې جګړه زیاتیږي نو د بسته مکاتب و شمیر هم جګیږي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د دغه تړل شویو ښوونځیو ډیر شمیر په نامنه ولایتونو لکه هلمند، قندهار، غزنی، ننګرهار، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې دي. لدې وړاندې د پوهنې وزارت ویلی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ له امله شاوخوا 1500 ښوونځي تړل شوي دي. په ورته وخت کې د قلم لارې په نوم ټولنه بیا د پوهنې وزارت لخوا د تړل شوي ښوونځیو په اړه ورکړل شوي ارقام ناسم بولي او وایي چې دا مهال په هیواد کې 1500 ښوونځي تړلي دي. د دغې ټولنې مشر عطاالله ویسا د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په هیواد کې د تړل شویو ښوونځیو په اړه سروې کړي. خغلی ویسا وایي د سروې موندنې د پوهنې وزارت له ارقامو سره مختلفې دي.
کم ارقام چې دی وایي دغه ارقام د دوی غلط دی چې د 200 مکاتب بند دي. دا اوس دی وایي چې دا 200 اما زموږ د ارقامو له مخې له بادغیس څخه نیولې بیا تر نورستان پورې په دې سیمه کې د 2500 څخه تر 1400 په شاوخوا کې دومره ښوونځي بند دي.
د پوهنې وزارت بیان که څه هم په دې اړه څه ونه ویل چې د ښوونځیو د تړل کېدو له کبله څومره ماشومان له زده کړو بې برخې شوي، خو وایي په 1415 کال کې به 1,000,000 جدید شموله ماشومان ښوونځیو ته ورشي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم د ناامنیو له کبله د تړل شویو ښوونځیو په اړه اندېښمن دي. د ولسي جرګې د معارف د کمیسیون غړي عبدالودود پیمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ماشومانو ته د زده کړې د زمینې د برابرولو په برخه کې د حکومت مکلفیتونو ته اشاره وکړه.
تر دې وړاندې هم ډېر ښوونځي تړلي وو او په تېره اوس کې د ښوونځیو بندېدو زموږ خلک اندېښمن کړي دي. که د ملي دفاع وزارت د رهبرۍ په سطحه کې داسې کسان مقرر نه شي چې د جګړې د مدیریت پلان ولري، روان کال به نور هم خراب او رسوا کوونکی وي.
د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې په هېواد کې د بې ثباتۍ تر څنګ د نورو ګڼو اجتماعي ستونزو یو علت بې سوادي ده. دوی له حکومت غواړي چې په هېواد کې د ټولو زده کوونکو لپاره د زده کړو مناسبه زمینه برابره کړي.
دا بشری حقوقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي چې هر کال په افغانستان کې ګڼ شمېر ښځې چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کېږي په بیلابیلو پلمو په خطرناک او ډیر تحقیرونکي ډول معاینه کېږي. د افغانستان د بشری حقوقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په زیاتو مواردو کې هغه ښځې چې د زنا په تور نیول شوي داسې معاینو ته مجبوریږي چې د هغوی پر انساني حقونو تیری ګڼل کېږي. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې د هغو ښځو او نجونو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کېږي. دا سازمان وایي د افغانستان د حکومت د تعهد چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی مخنیوي به کېږي نه دی عملي شوی او د تورنو ښځو دا ډول سپکاوی د هغوی پر بشري حقونو یو اساسي تیری دی. هیومن رائټس واچ د افغانستان د بشري حقونو د څارنې د خپلواک کمیسیون د یو رپورټ په حواله ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو کې له هغو 350 نجونو او ښځو چې د اخلاقي جرم په تور نیول شوي وي لږ تر لږه 8 ویلي چې په زور نسایي معاینې ته مجبوري شوي دي. د ښځو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې دوی له کوره د تیښتې او زنا په تور تر نیول کېدو وروسته چارواکو په زور داسې معاینو ته مجبوره کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د څارنې خپلواک کمیسیون روانه اونۍ په دې اړه خپل رپورټ خپور کړ. په دې ښځو کې لږ تر لږه 60 نو یې ویلي چې په مکرر ډول معاینه شوې دي. په دې ښځو کې یوې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې د معاینې پر مهال یې 6 په اتاق کې ورته ولاړ وو. دا معاینې د دې لپاره کېږي چې په محکمه کې د هغو ښځو پر ضد د ثبوت په توګه وکارول شي چې د زنا په تور نیول کېږي او یا له کوره د تیښتې په تور نیول کېږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
اینا همه منشایشان اونمو فرهنگ حاکم مردسالار در افغانستان است.
هیومن رائټس واچ وایي چې داسې معاینې د دې ښځو له اجازې پرته کېږي او دا له هغوی سره جنسي تشدد او د هغوی پر حقونو ستر تیری دی. دا کار نه یوازې دا چې د افغانستان پر اساسي قانون تیری کوي، د بشري حقونو پر نړیوالو اصولو هم تیری ګڼل کیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو غواړي چې د بشر حقونو ته په احترام له افغان کډوالو سره تبعیض ونه کړي. له بل لوري د وزارت مسؤلانو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یو تخنیکی کمیټه جوړه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په مقدونیه کې د افغان کډوالو ستونزې پوښتلې دي.
اروپایي هیوادونو لخوا په سرحدونو کې د محدودیتونو وضع کول دا د پناغختون کو پتاراو د جنوا 1955 کنوانسون څخه سرغړونه ده. د دوی دغه کار نه یوازې افغان حکومت بلکې د بشری حقوقو سازمانونو او د ملګرو ملتونو سازمان د پاره اندېښنه رامنځته کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مقدونیې او نورو اروپایي هیوادونو څخه غواړي چې افغان پناهغښتونکو سره د له هر ډول تبعیضي چلند څخه د ډډه وکړي او د دوی ټولو بشري حقونو ته د درناوی وکړي، ځکه افغانان هم د سوریې او عراق د کډوالو په څیر یو شمېر د جنګ او جګړو له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د دوی د ټول بشري حقونو ته د درناوی وشي.
میخیل صاحب ټاکل شوی و چې له بلغاریا نه یو هیئت د دې ستونزې د حل لپاره یونان ته ولاړ سي. هغه هیئت للی دا څه کړی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې کوم هیئت نه دی تللی، خو ډیپلوماتیکي حلې ځلې روانې دي تر څو په یونان کې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وشي.
په تازه راپورونو کې ویل شوي دي چې ترکیه خپلې پولې د افغان کډوالو په مخ تړلې دي، اجازه نه ورکوي چې دوی یونان ته ولاړ سي. دغه موضوع په اړه کلک معلومات راکړي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې معلومات موږ سره نه دي شریک شوي او په دې اړه موږ سره داسې معلومات نشته، خو زموږ غوښتنه له ترکیې، اروپایي هیوادونو او نورو هیوادونو څخه دا ده چې په خپلو پولو کې د افغان کډوالو پر مخ محدودیتونه نه وضع کوي، ځکه دا د ټولو نړیوالو کنوانسیونو او میثاقونو څخه سرغړونه ده.
په ټوله کې افغان حکومت د دې مهاجرینو د ستونزې د حل په اړه څه اقدامات تر لاس لاندې لري او څه اقدامات تر اوسه پورې کړي؟
په مجموع کې افغان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هڅه کړې تر څو اروپا ته د ستونکو افغان پناهغښتونکو په اړه اروپایي ټولنې سره یو واضح تفاهم ته ورسیږي. دې برخه کې یو تخنیکي کمیټه جوړه شوې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ باندې، د کار او ټولنیزو چارو وزارت همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت او بهرنۍ چارو وزارتونو د دغه کمیټې غړیتوب لري. دغه کمیټه کار کوي تر څو د اروپایي ټولنې سره یو تفاهم لاسلیک ته لار هواره کړي. همدارنګه د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د وزیرانو په کچه رسمي مذاکراتو ته لار هواره شي. نو دا هڅې دي دغه تخنیکي کمیټه کار کوي تر څو اروپایي ټولنې سره موږ یو واضح تفاهم ته ورسیږو.
دا کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ امیاخیلو چې لاروپایي هیوادونو غواړي چې له افغان کډوالو سره دی تبعیضي چلند نه کوي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په ورسېو انتخاباتو کې د منځلارو برای آیا کوم واقعي بدلون رامنځته کولای شي؟ مجلس خبرگان چې اکثریت کرسۍ منځلارو غټلې د ایران د راتلونکو سیاسي تګلارې په ټاکلو کې څومره رول لوبولی شي؟ سلطان محمد سرور د پښتنو د ځوابولو د مندلو کوشش کړی دی.
د ایران په وروستیو انتخاباتو کې منځلارو اکثریت ترلاسه کړ. دغه انتخابات د خبرگانو د مجلس او د پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره ترسره شول. د خبرگانو مجلس چې اته اتیا کرسۍ لري او غړي د اتو کلونو لپاره ټاکل کیږي، د آیت الله خامنئی په ځای د ایران بل ستر مذهبي لارښود ټاکلی سي. شپږاویا کلن آیت الله خامنئی په 1979 کال کې د آیت الله خمینی تر مړینې وروسته د ایران ستر مذهبي لارښود وټاکل سو چې تر ټولو لوړ صلاحیت لري. آیت الله خامنئی چې یو کال مخکې یې د پروستات د سرطان عملیات وکړل، په دې وروستیو کې د روغتیا په هکله اندېښنې ګڼې سوې دي. اوس په ایران کې دوه سیاسي جریانونه لیدل کیږي. یو خوا محافظه کاران دي چې لویدیت سره د نږدې کېدو مخالفت کوي، او بلخوا آزادی پلوی منځلاري چې نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د پراخوالي غوښتونکي دي. رضا علی جانی د ایران د سیاسي مسایلو کارپو چې په فرانسه کې اوسي، د منځلارو د بری د نتایجو په هکله آزادی راډیو ته داسې وویل:
اگر یه روز در ایران بره به سمتی که مجلس خبرگان بخواد رهبری
کنه، چیری وورس ایران داسی ولور تولاد چی د خبرگان و مجلس نو استر لار خود وتا کیو په ایران کی یو منسلار مذهبی مشر رامنست شینو دا بزکی ولوی پیخوی چی د ایران د اساسی قانون سره سم ستر لار خود ډیر لوی واک لري چې جمهور رئیس او پارلمان سره د مقایسه وړ نه دی.
این اصلا قابل مقایسه با رئیس جمهور و پارلمان نیست.
د خبرگان و مجلس چې اکثریت غړي یې ملایان دي، د هواد ستر مذهبي لارښود هم ټاکلی سي او هم لري کولای سي. دغه مجلس سره لدی چې د ستر مذهبي لارخود په سیاستونو د انتقاد صلاحیت لري خو له تاسیس راهیسې تل دغه پیروي کړي. د ایران ستر مذهبي لارخود سره لدی چې تر ټولو زیات واک لري خو صلاحیتونه مطلق نه دي.
د ایران د ورسین انتخاباتو پر انتخاباتو کې د خبرګانو د مجلس د زین غړو د بریالیتوب پړمو ل سلطان محمد سرور څخه خبریدل. دوستانو ورستۍ خبری مجله درته فرشتہ نه گاوند کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 اف ام میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که مذاکرات مستقیم صلح با طالبان مسلح در امین هفته جاری برگزار شود. رئیس جمهوری حکومت افغانستان میگوید حمایت مردم از پلیس نیروهای امنیتی را تقویت میکند. جزئیات امین موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری هم همکار مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
رئیس اجرائیه میگوید پلیس باید خدمت به مردم را وظیفه بداند نه امتیاز شخصی. نیروهای افغان از بعض مناطق در جنوب افغانستان عقب نشینی کردند. سازمان ملل متحد کشورهای اروپایی را در ارتباط به تجمع مهاجرین در یونان انتقاد کرده است. تفصیل اخبار. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان از مسئولان ارگانهای امنیتی خواست که وظیفه ایشان را به هدف خدمت خوب به مردم اجرا نموده و آن را امتیاز شخصی ندانند. عبدالله عبدالله که امروز در نشست هماهنگی میان پلیس و مردم صحبت میکرد از نیروهای امنیتی نیز خواست تا در بخش تامین امنیت با مردم مشوره نمایند.
مسئولین امنیتی خطاب ما ایست که وظیفه را یک عدال مسئولیت بدانیم در برابر خدا و در برابر مردم، در برابر خانم. اگر خود معنی ترتیب عیار کرده از وظیفه شناسی دار، اگر مردم علیه میان پیدا کردن بعد اونا بالای شما اعتماد.
رئیس اجرایی همچنان گفت که در حال حاضر نیروهای امنیتی در کنار تامین امنیت مردم مصروف جنگ در خط حول با مخالفین مسلح می باشند. در یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی ادرسکن هرات 17 قریه این ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی شده است. این عملیات دو روز قبل آغاز و امروز پایان یافت. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت در جریان این عملیات یک تن از مخالفین مسلح دولت کشته و دو تن دیگر شان زخمی شدند. وی اضافه کرد که در نتیجه این عملیات 10 تن از باشنده های محل که از سوی مخالفین دولت اختطاف شده بودند نیز آزاد گردیدند. نیروهای امنیتی افغان به عقب نشینیشان از مناطق در جنوب افغانستان ادامه میدهند. قوای افغان عقب نشینی از این مناطق را در ماه فوریه آغاز کرده و پس از درگیری های شدید دو ولسوالی در ولایت هلمند و امروز ولسوالی شهید اساس را در ولایت اورزگان رها کردند. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اورزگان گفت حدود 100 عسکر از پوسته های دو بخش ولسوالی نارام شهید اساس پس از جنگ شدید دیشب عقب نشینی کردند. او گفت که این نیروها در ولسوالی دیراهود دوباره مستقر شدند. سخنگوی طالبان گفت با خروج این نیروها مناطق در اطراف قریه یختان به دستانها افتادند. و امروز یک پلیس در ولسوالی شاولی کوت قندهار 4 همکار خود را کشته و پس از آن با طالبان مسلح پیوست. یک منبع در قندهار به شرط افشای نشدن نامش به رادیو آزادی گفت این رویداد شب گذشته در پوسته امنیتی میان شهرهای قندهار اورزگان رخ داد. طالبان مسلح گفتند این پلیس فرد نفوذی آنها بوده و پس از وقوع رویداد با آنها یک جا شده است. رادیو آزادی. پاکستان پیش از مراسم به خاک سپاری افسر پلیس سابق این کشور همه مکاتب را بسته و تدابیر امنیتی را در اسلام آباد پایتخت و شهر مجاوران راولپندی افزایش داده است. این افسر به جرم قتل یک والی در سال 2011 میلادی دیروز اعدام شد. مقامات میگویند این یک تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از بروز خشونت توسط طرفداران ملک ممتاز قادری در جریان مراسم به خاک سپاری وی می باشد. این مراسم قرار است امروز در شهر راولپندی برگزار شود. اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد کشورهای اروپایی را به خاطر تجمع 24,000 پناهجو در یونان انتقاد کرده. میگوید حکومت‌های اروپایی برای حل بحران مهاجران مشترکاً کار نمی‌کنند و خلاف قوانین محدودیت‌ها را در سرحداتشان وضع می‌نمایند. ادریان ادوارد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، امروز هشدار داد که اروپا در حال حاضر به یک بحران بشری بزرگ خود به میان آمده روبرو می باشد. او که با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت نزدیک به 132,000 پناهجو در دو ماه سال جاری از راه بحیره مدیترانه وارد کشور اروپا شدند. این تعداد بیشتر از شماری هستند که در 6 ماه اول سال 2015 میلادی وارد اروپا شده بودند. وزیر امور خارجه روسیه هشدار می‌دهد که تهدید تروریسم کیمیاوی یک حقیقت تلخ است که در عصر ما در حال ایجاد می باشد. سرگی لاوروف که در یک کنفرانس خل سلا در شهر ژنو سوئیس صحبت می کرد، پیشنهاد کرد که به منظور مذاکره روی یک موافقتنامه جدید برای جلوگیری از تهدید احتمالی حملات کیمیاوی از سوی تروریستان باید یک انجمن خل سلای ملل متحد ایجاد شود. او گفت لازم است تا به خاطر سپرد که کنوانسیون سلاح کیمیاوی مشکل جلوگیری استفاده از این سلاح توسط تروریستان را حل نمی کند. وزیر امور خارجه روسیه گفت در حال حاضر کرملین اساساتی را در دست ندارد که ادعا کند نرم های موجود قانون بین المللی برای این مشکل کافی است. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که مذاکرات مستقیم صلح با طالبان مسلح در جریان هفته جاری برگزار شود.
ما انتظار داریم این دور اول گفتگوهای مستقیم در هفته اول ماه مارچ سال روان میلادی در اسلام‌آباد برگزار شود.
در این مورد نظر یک تن از کارشناسان افغان را نیز پرسیدیم که میگوید
ما فکر میکنیم که طالبان هنوز تیار نیستند که به میز مذاکره بیاید و اونا فکر میکنند اما میخواهیم که مستقیم امرای دولت افغانستان مذاکره کنیم نه از طریق پاکستان.
رئیس اجرای حکومت افغانستان به این باور است که حمایت مردم از پلیس نیروهای امنیتی را تقویت میکند.
نقش مردم در تامین امنیت در صورت مؤثر میتونه باشه که مردم اعتماد داشته باشند بالای نیروهای امنیتیشان.
امریکا بر علاوه عملیات نظامی، عملیات اینترنتی و سایبری را نیز در سوریه و عراق افزایش داده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک دی مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام و شام بخیر میگه. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که مذاکرات مستقیم صلح با طالبان مسلح در جریان امین هفته برگزار شود. مقامات افغان اطمینان میدهند که مخالفین مسلح دولت به گفتگوهای صلح علاقمندی دارند، اما برخی از کارشناسان سیاسی صلح با تمامی گروه‌های مخالف مسلح دولت را در زمان کوتاه دور از امکان میخوانند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
با آنکه طالبان مسلح تا کنون در مورد اشتراکشان در مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان آن هم در اوایل ماه مارچ چیزی نگفتند، اما حکومت برای آغاز این گفتگوها در زمان معین آن امیدوار است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در مرحله چهارم نشست چهارجانبه تصمیم گرفته شد تا در هفته نخست ماه مارچ حکومت افغانستان با طالبان مسلح گفتگوهای رو در رو را آغاز کند.
ما انتظار داریم این دور اول گفتگوهای مستقیم در هفته اول ماه مارچ سال روان میلادی در اسلام آباد برگزار شود. گروه هماهنگی چهارجانبه از زمان چهارمین نشست خیش بدین سو جزئیات بیشتر در این داستان بالایش کار میکنه.
حکومت افغانستان برای اولین بار در ماه جولای سال 2015 میلادی در پاکستان با نماینده های طالبان مسلح به طور مستقیم گفتگوهای صلح را آغاز کرد، اما پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبری پیشین این گروه این گفتگوها متوقف گردید. پس از آن حکومت افغانستان در چوکات نشست چهارجانبه که در آن نماینده های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین حضور دارند، یک بار دیگر تلاش ها برای مذاکرات صلح با طالبان را آغاز کرد. اما سوال اینجاست گویا طالبان مسئله این بار حاضر به گفتگو در مورد صلح با حکومت افغانستان خواهد شد. عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان در پاسخ به این سوال به رادیو آزادی چنین گفت:
این را باز هم رد می کنم که طالبان طرفدار گفتگوهای صلح نباشند. فضای امیدواری که اکنون مساعد است و من متأکد هستم که آنان از فضای با وجود آمده استفاده کنند.
این در حالی است که نماینده‌های طالبان مسلح در نشست غیر رسمی صلح که از سوی مؤسسه پگواش در 23 جنوری سال روان در قطر برگزار شد، شرایطی را مطرح کرده و گفتند که همه نیروهای بین‌المللی باید افغانستان را ترک کنند و تمامی زندانیان طالبان از بند رها شوند. در این اواخر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده گفته است که این گروه اکنون نیز روی شرایطشان که در قطر مطرح شده تاکید دارند. از سوی هم حکمت الله اعظمی محقق مرکز تحقیقات جنگ و صلح میگوید که صلح با تمامی گروه های مخالف مسلح در زمان اندک دور از امکان خواهد بود.
گروه های مختلف نمی خواهند که در یک زمان روی یک میز با نماینده های حکومت افغانستان بنشینند. تلاش طالبان این است که مثلا گروه های مختلف در زمان های مختلف با نماینده های حکومت بنشینند و خواست هایشان را مطرح کنند.
قبل از این شورای عالی صلح افغانستان گفته است که حکومت این کشور حاضر است تا با تمامی گروه های مخالف مسلح گفتگوهای صلح را آغاز کند. با این همه مردم و کارشناسان افغان با اشاره به حضور امریکا و چین در روند مذاکرات صلح خوشبین هستند و می گویند که این کشورها خواهند توانست تا برای بحران کنونی افغانستان راه حل مناسب را دریافته و به جنگ در این کشور نقطه پایان گذاشته شود.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان در مورد برگزاری مذاکرات صلح با طالبان مسلح در هفته جاری ابراز امیدواری کرده است. حکومت افغانستان تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات صلح با طالبان مسلح را زمان شدت داد که پس از دور اول مذاکرات رسمی میان نماینده‌های حکومت افغانستان و طالبان که در ماه جولای سال گذشته سویدرمری پاکستان برگزار شده بود، این مذاکرات با نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان با تأخیر مواجه شد. با نشر خبر مرگ ملا عمر چند دستگی در گروه طالبان نیز ایجاد شد و مخالفت ها روی رهبری این گروه شدت گرفت. نمایندگان طالبان تا کنون رسماً اشتراکشان را در مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان تایید نکردند، اما برخی از کارشناسان به این باورند که موقف طالبان اکنون تغییر کرده و ممکن برخی از نماینده های این گروه در مذاکرات اشتراک کنند. یکی از این کارشناسا سمی یوسفزای است. همکارم ستار فروغ در این مورد با آقای یوسفزای که کارشناس مسائل افغانستان است صحبت کرده که با هم میشنویم.
ما فکر میکنیم که در آینده 7-8 روز حتما یک مذاکره بین پاکستان و افغانستان و امریکا و چین و طالبا در اسلام آباد دایر می شود، لیکن هنوز طالبای اصلی یعنی زیر رهبری ملا محمد منصور اخوند رضایت نداره که در این مذاکرات شرکت کند، ولیکن حتمی است که پاکستان بالاخره بعد از فشار بسیار جدی و قوی چند افراد شاید از گروه طالبا در این مذاکرات شرکت نماید، لیکن گفته می شود که شاید 3 یا 4 نفر طالبا در این مذاکرات شرکت نماید. ما فکر می کنیم که طالبا هنوز تیار نیستند که به میز مذاکره بیاید و اونا فکر میکنند اما میخواییم که مستقیم امرای دولت افغانستان مذاکره کنیم نه از طریق پاکستان.
اما آقای یوسفزای قبلن گروه طالبان رد کرده بود مذاکره با حکومت افغانستان را، یعنی آمادگی نشان نداده بودند.
یه روز بروز تبدیل میشود و فشار جامعه بین المللی روز بروز بیشتر میشود و طالبان میداند که نمی جنگ خاتمه ندارد. چیزی که ما در جریان هستیم امرای بعضی از افرادشان موقفشان بسیار تغییر داده و نرم شده و نمیخواید که امرای مستقیم امرای امریکا و دولت افغانستان مذاکره نماید.
شما گفتید که در موقف طالبان تغییر به میان آمده، آیا در پالیسی و موقف پاکستان هم در برابر افغانستان به نظر شما تغییر وارد شده؟
در افغانستان فکر میشود که اگر پاکستان بخواهد سر طالبان هر قسم فشار آورده میتونه، لیکن معلوم میشه که به او اندازه فشار آورده نمیتونه، یعنی نمیتوند که چیزی که 100% پاکستان میده طالبان آن عملی کنه. طالبان پاکستان هم میداند که اگر طالبان را از دست میدهد شاید
نفوذشان در مسائل افغانستان کمتر میشود. اونا نمیخواهد که نفوذشان کمتر شود و اگر چنان ترس دارد اگر در بعض مناطق افغانستان که اهل طالبا نفوذ پیدا کرده اگر از تهای پاکستان خارج میشود در آنجا میآید یا مستقل میشود مستقیما از زیر اثر پاکستان بیرون میآید، اونا فکر میکند شاید تحریک طالبان پاکستان یا گروه های زیر پاکستان که میجنگد اونا شاید برای طالبان یکجا شود و برای طالبان برای پاکستان مشکل ایجاد کند. لذا پاکستان هم یک قسم بسیار زیر فشار است، نمیخواهد که برای طالبان افغانستان دولت افغانستان رابطش کل هم از بین برود خراب شود، نمیخواهد که طالبان را از دست بده. اونا هم یک جستجو هستند که برای یک جای سیاسی یک پایگاه سیاسی برای دولت برای طالبان در داخل نظام افغانستان پیدا شود.
سمی یوسف زای خبرنگار و کارشناس مسائل افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از یک سو تلاش‌های حکومت افغانستان برای اثرگیری مذاکرات صلح با طالبان مسلح شدت گرفته، از سوی دیگر هم متخصصان امور نظامی و سیاسی امریکا که در افغانستان خدمت کردند نیز به تازگی بحث را تحت عنوان در افغانستان چی باید کرد را اندازی کردند. در این بحث وضعیت روان در افغانستان و نیز حضور امریکا در این کشور را تحلیل کرده و پیشنهادات را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان ارائه نمودند. مصطفی صدیقی که این بحث به طور مفصل مرور کرده بخش از نظریات این کارشناسان را در مورد جنگ و صلح افغانستان پیشکش می کند.
طالبان و همسایگی افغانستان باید متقاعد ساخته شوند که نمی توانند از راه نظامی و کمپاین تروریستی غالب شوند. این را جیمز کانینگهام سفیر پیشین ایالات متحده در کابل در یک بحث تازه در مورد افغانستان گفته است. در این بحث که از سوی شورای امور خارجی به حمایت شبکه تلویزیونی HBO روز دوشنبه راه اندازی شد، کانینگهام افزود که این یگانه راه رسیدن به پروسه صلح است. او به مبارزه پاکستان علیه تروریسم هم اشاره کرد و گفت که این کشور بدون شک از تروریسم صدمه دیده است. اما او نقش پاکستان را در مهار کردن فعالیت‌های طالبان در خاک این کشور برای پروسه صلح افغانستان مهم دانست.
تا زمانی که طالبان در پاکستان همچنان از آزادی عمل و مکان امن برخوردار باشند، تصور آوردن آنها به میز مذاکره به گونه جدی برای من بسیار دشوار است. این یک واقعیت است. پاکستان می تواند و باید هم اقدامات را برای مهار کردن این آزادی عمل انجام دهد.
او افزود که بی‌ثباتی در افغانستان پاکستان را نیز بی‌ثبات می‌سازد. جنرال جان آلن قماندان پیشین نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان هم یکی از اعضای این بحث بود. آلن تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد حفظ نیروهای آمریکایی در افغانستان را برای حفظ ثبات در این کشور مهم دانست. او گفت ثبات افغانستان برای ثبات منطقه آمریکا و متحدان آمریکا مهم است. این در حال است که آمریکا، چین، افغانستان و پاکستان سرگرم گفتگو در مورد گفتگوهای صلح افغانستان بودند. در نتیجه 4 دور گفتگوهای 4 جانبه در کابل و اسلام آباد، زمان آغاز نشست گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و گروه‌های طالبان هفته اول ماه مارچ سال جاری میلادی تعیین شده است. محمد نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به تازگی در یک نشست خبری در اسلام آباد گفته است از تمامی افراد با صلاحیت گروه‌های مخالف حکومت افغانستان دعوت شده که در پروسه صلح اشتراک کنند. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم برای رادیو آزادی گفت همه نمایندگان 4 جانبه این را پذیرفتند که رهبری گفتگوهای صلح در تمامی مراحل باید به دست افغان ها باشد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
رئیس اجرایی حکومت افغانستان همکاری میان مردم و پلیس را برای تامین امنیت مهم خوانده میگوید این کار اعتبار مردم را به پلیس و در مجموع به حکومت افزایش میدهد. عبدالله عبدالله این اظهارات را امروز در کابل در نشست نماینده های مردم و مقام های پلیس که تحت عنوان همکاری بین مردم و پلیس دایر شده بود بیان کرد. زکی حکیمی گزارش میدهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید حمایت مردم از پلیس نیروهای امنیتی را تقویت می کند و این همکاری در مدت کوتاه منجر به تامین امنیت می شود. آقای عبدالله این اظهارات را روز سه‌شنبه در کابل در نشست نماینده های مردم و مقام های پلیس که تحت عنوان همکاری بین مردم و پلیس دایر شده بود بیان کرد.
تامین امنیت تنها یک مقوله نظامی یا تکنیکی نیست. ارتباط مستقیم دارد با رابطه نهادهای امنیتی و مردم. نقش مردم در تامین امنیت در صورت مؤثر میتونه باشه که مردم اعتماد داشته باشند بالای نیروهای امنیتیشان. هیچ وقت صرف نکنین از مشوره نیکتان. امروز در سطح ملی مسائل باید مطرح شود. پلیس هیچ وقت موفق بوده نمیتونه بدون همکاری مردم.
رئیس اجرایه همچنان گفت که فعلا پلیس ملی و محلی با طالبان درگیرند و این وظیفه مردم است که به خاطر جلوگیری از واقعات ناگوار به خاطر خود، خانواده و نجات جامعه با پلیس همکار باشند. این در حال است که همکنون در بسیاری از ولایات کشور پلیس محلی در کنار پلیس ملی در تامین امنیت کمک می کنند. عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله در برنامه نشست همکاری مردم با پلیس گفت که اقشار مختلف کشور می توانند با مشوره، پیشنهاد، اطلاعات و انتقادات با پلیس ملی کمک کنند. آقای رحمان افزود پلیس محلی یک کمک دیگری است که مردم با حکومت می کنند.
پلیس مردمی یک بخش مهم دیگر تشکیلاتی وزارت امور داخله می باشد که ایجاد تشکیلی پلیس مردمی در چوکات وزارت امور داخله که بر مبنای تجارب حاصل از چنین شرایط بوده و همکاری جامعه بین‌المللی تنظیم و همکاری شده است. وزارت امور داخله تقویت برنامه پلیس مردمی را شامل استراتژی 10 ساله خود نموده و در نظر دارد که ظرفیت و قابلیت پرسنل پلیس را ارتقا دهد.
این در حال است که در بعضی از مناطق مردم میگویند که پلیس محلی در بعضی حالات خود سبب ناامنی و جرایم میگردند. آنان میگویند پلیس محلی قبل از این که به وظیفه گماشته شوند باید تربیت شوند و قوانین نافذه کشور را بفهمند. مردم همچنان میگویند که نیروهای امنیتی باید فعالیت های خود را جدی تعقیب کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را همراهی می کنید. حکومت افغانستان برای تقویت خدمات سی در کشور شورای موقت طبی را ایجاد کرد. وزارت صحت عامه می گوید این شورا 24 عضو به شمول نماینده های وزارت خانه ها دارد. وزارت صحت عامه افغانستان به این باور است که با ایجاد این شورا به ارائه خدمات صحی کشور بیشتر توجه خواهد شد. همکارم نورالله شایان گزارش می دهد.
پس از انتقادات زیاد از روند خدمات صحی در افغانستان، حکومت فیصله کرد تا شورای موقت طبی را ایجاد کند که بر اساس آن خدمات صحی تقویت خواهد شد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه به روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح این شورا گفت اعضای این شورا تمامی موضوعات حقوقی مریضان و اشتباهات در بخش صحت را ارزیابی کرده و مسئولیت دکتران و مریضان را حفظ خواهد کرد. وی به این باور است با ایجاد این شورا از یک سو کار دکتران معیاری شده و از جانب دیگر کیفیت خدمات صحی بلند برده خواهد.
در صورتی کسی کار خراب میکنه یا کاری که به مریض ضرر میرسه توسط شورا تنبیه میشه و حتی گفتم که جواز دکترم گرفته میشه و در ضمنش اعتبار دکترای ما در سطح منطقه بهتر میشه. با خاطری که در صورتی که ما دکتر روان کنیم اعزام میکنیم برای تحصیل، اکثر نوا تقاضایی داره که باید این دکتر توسط شورای طبی باید منظور شده باشه.
وزارت صحت عامه میگوید بالای این طرح از مددها پیشکار کرده و سرانجام این طرح در نشست کابینه تایید شد. به گفته مسئولان این وزارت شورای موقت طبی 24 عضو دارد و در یک سال آینده برای ایجاد شورای دائمی طبی اقدام خواهند کرد. این شورا در حال ایجاد می شود که همواره مریضان از عدم مسئولیتشان، نبود جواز کار دکتران و تجربه آنان شکایت داشتند. از سوی هم فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی میگوید برای تطبیق اهداف شورای موقت طبی نصاب پنزه ها و پنتون های طبی را بازدید خواهد کرد.
ارزیابی نصاب ها را و همچنان کارهای عملی و لابراتوار ها را ما مد نظر داریم که به صورت دقیق و همه جانبه ارزیابی بکنیم و معیارهایی که باید در او رعایت شود او را رعایت بکنیم و کمی ها و کاستی هایی که در چی در نصاب درسی ما، چی در سیستم کارهای عملی محصلان ما، چی در لابراتوار های ما و چی در شفاخانه های کادری ما وجود داره او را ان شاء الله به صورت همه جانبه مرفوع کنیم.
کبرل نوید نماینده اتحادیه اروپا که در این مراسم حضور داشت گفت اتحادیه اروپا ایجاد این شورا را برای تقویت خدمات صحی مهم میپندارد، زیرا در آن از تجربه کشورهای دیگر استفاده خواهد شد. و میگوید پس از این حکومت افغانستان روند کار دکتران را بررسی کرده و نرم های بین المللی صحی را ترویج خواهد کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
امریکا بر علاوه عملیات نظامی، عملات اینترنتی و سایبری را نیز در سوریه و عراق افزایش داده است. مقامات امریکا این گونه عملات را مؤثر دانسته می گویند که عملات اینترنتی یا سایبری امکانات ارتباطات و مخابراتی گروه داعش را محدود می سازد. آرش مویون با جزئیات بیشتر.
حملات اینترنتی یا سایبری امریکا بالای شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی گروه دولت اسلامی یا داعش این گروه را مجبور ساخته است تا در تماس‌هایشان از وسایل کهنه و تکنولوژی سابق استفاده کنند که تعقیب و جلوگیری آن برای ایالات متحده امریکا خیلی آسان است. هاشتون کارتر وزیر دفاع و جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز قوای مسلح امریکا روز دوشنبه هفته جاری در مورد این حملات اینترنتی یا سایبری برخی جزئیات را ارائه کردند. هاشتون کارتر وزیر دفاع امریکا به خبرنگاران گفت زمانی که ما از طریق حملات الکترونیک و سایر شیوه ها از تماس های مخابراتی داعش جلوگیری می کنیم، ما آنها را مجبور می سازیم که از وسایل دیگر مانند تلفن های کنه استفاده کنند که شنیدن آن برای ما خیلی آسان است. هاشتون کارتر می گوید حملات اینترنتی یا سایبری امریکا خیلی مؤثر تمام شده است. جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز قوای مسلح امریکا نیز گفته است که در کنار حملات هوایی، بمباردمان و سایر عملیات نظامی، حملات اینترنتی یا سایبری گروه دولت اسلامی یا داعش را منزوی ساخته، قدرت کنترل و قمانده آنها را محدود می سازد. به گفته جنرال جوزف دنفورد، هنگام تصرف دوباره شهر موصل در عراق، برای مساعدت با نیروهای عراقی از همچو حملات اماهنگ استفاده خواهد شد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد. هاشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا دو ماه قبل به قمندانان نظامی این کشور گفته بود بالای این مسئله غور کنند که چگونه و به چه شیوه های می توان از حملات اینترنتی یا سایبری بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش استفاده کرد. هاشتون کارتر وزیر دفاع و جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز قوای مسلح امریکا در اظهارات اخیرشان از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کردند. جنرال جوزف دنفورد با ابراز این که وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون نمیخواهد در این مورد جزئیات بیشتر را ارائه کند گفته است: ما نمیخواهیم دشمن از این مسئله آگاه شود که ما چگونه و در کجا و چه وقت عملیات سایبری یا اینترنتی را انجام میدهیم.
قرار است رای دهندگان در 13 ایالت امریکا ساعت بعد به پای صندوق‌های رای دهی رفته و در روز مهم رای بدن که در تاریخ انتخاباتی امریکا به سوپر تیوزدی یا سه‌شنبه بزرگ مسمی می باشد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
رای‌دهی ابتدایی امروز از نقش عمده و تصمیم گیرنده برای گزینش کاندیدان دموکرات و جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2015 برخوردار است. قرار است حامیان حزب دموکرات در 11 ایالت امریکا بین هیلری کلینتون و سناتور برنی ساندرز انتخاب نمایند. در این انتخابات که به طور مستقیم و توسط نماینده های حزبی صورت می گیرد، 1/3 حصه آرا به نامزدان حزب دموکرات به کار می رود. ایالت هایی که در آن در سه‌شنبه بزرگ رای داده می شود عبارتند از آلاباما، آرکانسا، کلرادو، جورجیا، ماساچوست، مینسوتا، اوکلاهاما، تنسی، تگزاس، ورمونت و ویرجینیا. هیلری کلینتون یک روز پیش از سه‌شنبه بزرگ به حامیانش در نورفولک ایالت ویرجینیا گفت:
I personally believe America is and always has been great.
وی میگوید من شخصا به این عقیده هستم که امریکا همیشه خوب است و خوب بوده است. آنچه نیاز داریم آن است که امریکا را دوباره باید واحد و کامل بسازیم. جایی که در آن با هم یک جا کار کنیم. جایی که روی پیشرفت مشترکاً تمرکز نماییم. و جایی که در مورد مسائل صحبت کنیم. نه بی حرمتی.
Where we talk about issues, not insults.
قرار است حامیان جمهوری خواهان یکی را از جمله 5 کاندید در ایالات ذکر شده و هم در 2 ایالت دیگر برگزینند. در این انتخابات که به طور مستقیم و توسط نمایندگان حزبی صورت می گیرد، نصف آرا به نامزدان حزب جمهوری خواه به کار می رود. بر اساس نظرسنجی ها امکان دارد دونالد ترامپ کاندید پیشتاز جمهوری خواه در 12 ایالت به غیر از تگزاس برنده شود، زیرا رقیب اصلیش تد کروز از تگزاس است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را می توانید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشتن نگاست، متشکری می کنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.